آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند د دوام او د دوه اړخیزو ترنګلو اړیکو د عادي کولو په اړه راتلونکي شنبه د اکتوبر په 15مه د ترکیه په استانبول کې خبري وشي. په دې اړه دوړو خو په هغه ناسته کې موافقه وکړه چې تیرونه په دوحه کې د قطر او ترکیه په منځګړتوب دایره شو او په نتیجه کې دوړو خو اوربند وکړ. د طالبانو د حکومت پر اساس د دوحې په موافقه کې د اوربند متقابل احترام د یو بل پر امنیتي ځواکونو، ملکی وګړو او زیربناو د برید نه کول، د ټولو موضوعاتو د حل لپاره د خبرو اترو د لارې غوره کول او د یو بل پر ضد د بریدونو د نه ملاتړ موضوعات شامل دي. د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې لا ډېرې ترنګلې شوې دي. پاکستان پر طالبانو تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړي، خو طالبان دا اداره دوي او وایي چې پاکستان په خپله خوره کې داعش ته ځای ورکړی دی. د دوو هیوادونو ترمنځ له نښتو سره هممهاله پاکستان خپلې ترانزیتي لارې بندې کړې چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. پاکستان د سپین بولدکلار د سوداګری مالونو پر مخ پرانیستي، خو نورې لارې لا هم بندې دي. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او په دې احتمال چې آیا اوربند به دوام وکړي او کنه خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاند او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. د خپرونې په ترڅ کې باید تاسو ته هم نوبت درکو، تاسو درنو اوریدونکو ته چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی پیژاند صاحب، په دوحه کې خو اوربند وشو او خبرې هم د همدې لپاره وي چې یو اوربند وشي، د طالبان او پاکستان د استانبول د خبرو اصلي ایجنډا ستاسو په نظر څه ده او یا به څه وي؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او د باس ګډونوالو او تاسو ته. زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې ایجنډا کې دا هیڅ ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډېر تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناس څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نه سو ورکولای زما اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نه شي. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتېدو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بېلګې ډېرې لرو. یو علت یې دا دی چې موږ باید تر ټولو مخکې باید ځان پوه کړو چې ولې دغه ډول شخړې یا لانجې وخت په وخت رامنځته کیږي او د دغو شخړو او لانجو هغه د پردې تر شا پټ اهداف څه شي دي. که موږ دغه تحلیل له ځان سره ولرو نو بیا کولای شو چې خوشبینه او یا لږ خوشبینه واوسو. تاسو ګوري په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک عمق ډیر واضح دی او ډیر واضح نشي، وخت په وخت را څرګندیږي. او هغه دا دی چې د هند د پولو د پاره او پاکستان د خپل ستراتیژیک امنیت د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې هر وخت د حکومتونو او سیاسونو د لارې یا د هغو د کارولو د لارې د هغو پر هغو باندې د فشار راوړلو له لارې غواړي چې هند ته سرخوږی رامنځته کړي او په دغه توګه باندې
په وروسته به په دې خبرې وکړو چې که چېرته داسې وي نو دلایل څه کېدای شي، د پاکستان اندېښنې څه دي، او آیا لکه څنګه چې پاکستان وایي واقعا د افغانستان لخوا دوی ته سرخوږی پیښیږي او کنه، په دې به هم خبرې وکړو. کور ودان ستانیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د خطر له خبرو سره څه توپیر ولري که به د هغو خبرو تداوم وي؟
بل زم فکر کوم، سلامونه دې تاسو ته استاذ ملمنو او اوریدونکو ته، زم له پیژان سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلود کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصله ته یا دغه تصمیم ته په دغه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو امادګي نه درلود چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي، د هغه لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي، او هغه هم په همدا داسې حالت کې په دا ګرماګرم د موضوع کې چې لغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکر کوم فقط دغه تداوم به هغه ته بل څه رسمیت ورکوي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه اوسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه وي، او پاکستاني خو حتما چې دغه اوربند ماتوونکي وي، ماتیي دغه تعهد ته پات نه شي، نو ممکن یو کوشش وي چې دته د اوربند ته داسې یو شکل ورکړي چې لږ سره قلن که دا موقتی شکل نه یو دایمی شکل تواریم.
بله دیره منه نه سلامت وسی. اندر سه تاست فکر کوی چه دا با تیرو خبرو تداوم وی او که تاسیم داسی عقیده لرینو اوربان خو وشنو نور نو چه دول تعهد با پدی که اخیستل کیشی؟
سلامونه نیکی هیلی او درنښت تروان صاحب تاسو ته، د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته، همدارنګه درنو اوریدونکو ته. زه خپل لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربند اوس د طالبانو د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا اوسې په افغانستان کې امنیت دی، نو داسې اوس اولسې دغسې بې صرفې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي، او نور خو هېڅ هم نشته دی په نورو، یعنی که په نورو اړخو باندې وغږېږو د طالبانو د حکومت بیا خو هېڅ نشته دی، یوازې همدغه طالبان سي مخکې مخکې کوي یا نور خلک یې مخکې کوي، هماغه د امنیت خبره کوي. د زه دې دغه نه په دغه تیرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سمه چې دا تیره ناسته د څه لپاره وه، یا رښتیا هم د دې لپاره وه چې دغه وه د اوربند لپاره وه، دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه شي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بل خواته جګړه دا لکه پایلې دی، لکه له بده بخته چې اوږدېږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي، دغسې یو په دویم هېواد او په درېیم هېواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هېواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوې لکه یوه اوږده مرحله چې لکه روانه، لکه د افغانستان د له بده بخته د افغانستان د نوي کړکې چې هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي، زما په اند باندې دا به دغه نه وي. خدای دې وکړي چې دا وروستی دا اوربند وروستی سي او د افغانانو لپاره هیڅ بل ستونزه را پېښه نه سي، خو له حالاتو یا له دغه د اوربند له دغه چوکاټه یا د دغه خبرو اترو له ناستې او له قطر له هېواد نه او له همدارنګه د دې خبرو له دوام نه داسې معلومېږي چې دا کړکېچ په روان وي، او بل دې له دا د دې ستونزې هغه اصلي لامل دا دی چې پاکستان تور لګوي یا پاکستان یا حقیقت ته یا تور لګوي یا هر څه چې دی، دا په یو ورځ باندې نسی کېدای چې پاتې ورسیږي، شاید دا دغسې همداسې دوامدار واوسیږي تر څو پورې یو بیخي علني ډېر واضح دا توافقات ونسي. په دغسې مرموزه فضا کې زه فکر نه کوم
بله. ډېر مننه، سلامت اوسې استاد پېژاند. ستاسو په نظر که چیرته ابدالي پاکستان تور صحیح هم وګڼو چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دي او له دې ځایه پاکستان ته د حمدو لپاره ځي، د دوی دواړو روابطو ته په کتو څومره ممکنه ده چې طالبان د هغوی مخه ونیولی شي، او دې ته هم په پام چې افغانستان او پاکستان څه باندې 2400 کیلومتره پوله لري، او د هغه وخت کې چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو له هغه وخته ویل کېږي چې دا پولې د کنټرول وړ نه دي، نو آیا طالبان کولی شي چې مخه یې ونیسي؟
زه په دې نظر یم چې دغه ټي ټي پي هم خپل په واقعیت کې عمر د پاکستان د پاره خطرناک نه دی، او یا هغه سی یو ډاله نه ده چې دی په اعلامیو او په مطبوعاتو کې د پاکستان حکومت شي. زما تاکي مطالعه دا شي چې دا خپل د پاکستان د پوځي ګټو اجمخ کې ما یادونه وکړه، د پوځي ستراتیژي عمق د اهداف د پلیکیدو لپاره په دغه زمانی مقطع کې یو مجهول الهویه جوړه شوې توندلارې ډاله ده، او تر څو پورې چې دوی فکر کوي د پاکستان پوځ فکر کوي چې د دغه لارې دوی کولای شي چې خصوصا په افغانستان کې دوی هغه خپلو ستراتیژیکو اهداف ته رسیږي، دغه
یعنی خپل اهداف ته باید په دې شکل ورسیږي چې هر ورځ لسکونه پوځیان وژل کیږي.
او دا پوځي اهداف کې د دوی لپاره دا ډیر
فکر نه کوي چې دا تقریبا هغه سی تیوري ده لکه چې کله لویدیز ځواکونه په افغانستان کې وو، ځینو به ویل چې طالبان د دوی خپل خلک دي او دا جنگ هم همداسې یو هغه جنگ دی، غیر حقیقي جنگ دی. فکر نه کوئ چې هماغه سې یوه کانسپیرسي تیوري ده؟
نه، دا کانسپیرسي زه دې ته نه وایم. موږ که تاسو ته طالبان هغه تېر دغه د غرب او طالبان خصوصا د امریکا او د طالبانو اړیکو ته وګوري، دا واضح په ډاګه کوي چې دا تیوري په اصلاح سره د دغه کانسپیرسي تیوري نه وه، تیوري نه وه، دا واقعیت وو، او په دې برخه کې ډېر شواهد شته. یو تر ټولو غټ سند دا دی چې دغه د دوهې تړون چې سره کوم دوی امضا کوي او څومره لنډ وخت کې دوی
ته شرایط دغه سره راغلل، بالاخره همدې نتیجې ته ورسېدل چې څنګه کېږي جنگ نشي ګټلی، نو دغه لارې انتخاب کړه، او هغوی هم څه چې غوښتل تقریبا هغه ترلاسه کړي ول، یعنی غرب ته به نور له افغانستانه تهدید نه پیشي شي، او نور نو د دوی لپاره څه پروا لري چې په افغانستان کې څوک
دا نه دا خو موږ تاسو د عامو خلکو په سطح باندې دا فکر کوو، او کلش جوړ تحلیل وکړو، مطالعه وکړو، همدا ټول شان پلان سیمې و څنګه کولای شي چې موږ دا ومنو چې یو هیواد ځانته د ټول نړۍ سوپر پاور وایي، او بیا د وسلوالي جنگي ډلې د مهارېدو یا د غیر ماتېدو جوګانی او د انس کولای شي هغه لمنځه یوسي، یا هغه په اصطلاح سره دغه خطر ټیټ کی. موږ
خیر لاسي موضوع وو ته د پاکستان او د هغه موضوع وو د طالبانو ترمنځ
خبره. ټي ټي پی زه فکر کوم ټي ټي پی پاکستان به د کافي تجربه لري د توندلارو مذهبي ډلو د جوړولو، د مذهبي ډلو ګوندونو د جوړولو، او د غو سره د مرستې کولو، او د غو د لارې خپل اهداف ته د رسیدو په برخه کې کافي تاریخ لري او تجربه لري، او په دې برخه کې دوی تخصص لري.
صحیح ډېر مننه کوروان مختدې چې استاد ستانزي ته ورشو، یو دوه وريدونکې منتظر دي، دوی به ډېر منتظر نه پریشتو ور بشو دوی ته. لومړی مهرباني کوي احمدي صاحب.
سلامونه سروان صاحب محترمه
سلامت اوسه مهرباني کوي
او مننه مهربانو ته سلامونه وایم سروان صاحب محترمه دا د افغانستان مزره خو تاسو به تر بل میږي ماشاءالله تاسو تاسو راځو خپل راز چا په استلا باندې نو په ټوله کې یو ګروپ موږ تاسو دې سره ډېر وخت مشکلات درو یره دې معاملو نو ورسې هر وخت به دی خپل خاصات موږ باندې مننه پر پرې پېښو تقریبا موږ به سنجره وسته یا خلکو په تعامل سره کاو یا به سره ورته وي نو دا اخر کې شو ګورو دا سورز کې هغه به اوس سبق واخست د دې یو حکومت چې وګوره سرواز محترم له کار کې مربازان دی هغه سمای نه لري تقریبا یا د بل جبې وی یا د بل جبې وی نو په ټول پر کې دي دا چې مربازي کړی دا نو اوس وګوره چې دا څنګه پیدا کړ افغانستان د اوسو د موته چې وګړي شهیدان سوال دی وبخي نو د باب نظر نور بیا داخلهونه کې بیا هم کدي ترکیه ته ځي کوم غونډه کوي نو دغه ملکونه چې داخل شوي دي باید سیج بنه تر وخت دي نو په دې اړه څار وخت موږ وګورای تقریبا څلور کلو کې دي چې وړ وړ جنگونه فار وخت دا موضوع کې نو اخر کې خبره غلطه شوه نو ما نظر راشه ده چې ګورنی څوک یې مهمه ده یعنی وګوره ما د ملکونو دغه سوال ده چې نور د ملکونو کې تاسو کوم ګورنی بل ګورنی سره داسې مشکلات پرې کې نه لري نو په دغه کلو کې موږ دایم ملي رنج وړه ده دایم موږ تینه خسته یو تقریبا هغه موږ تاسو کوای چې موږ ماجر ورغلی یاته دغه پالنه کړې ده نو هغه نه ګټه کړې ده سروان صاحب محترم دي ډېر ګټي وکړي تقریبا ما مخ کې ویل چې دې کار پرې کې مار ونه ده نو بیا موږ ورسره ګټه نه سره تقریبا ماجر باندې سره بوج فشار راچولای ده دلته وګړه افغانستان د فکر نو ټکی شو افغانستان کې یو لاسته ده څوک ستاره خو موږ دې ته وادار نه کې سروان صاحب محترم چې بیا په شور وسره واغلو نو کله وړه خدانه خسته اوبې نو عام خلک به لاس په کار شي دا یو پټ په هغه ولري یو فایل
وي ډېر مننه سلامات اوسه احمدي صاحب کور ودان قاری صاحب پښتون تاسو هم ستړي مشه مهرباني کوي
سروان صاحب محترم تاسو دې موږ سره مشه سلامونه تاسو راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو دواړو ملمنو ته
سلامات اوسه مهرباني کوي
سوال سمخې د دې چې زموږ زو تر اوسه ما او تاسو سره دی اعلان یې زبې خبره درته وکم
مهرباني
او عدالتم څخه پوښتنه وکړو استاد ځینی ځای چیرې دی دا دور ټول ول په دوبې ماته چا احترام کړی چې د ځینی د ځای پوښتنه وکړي نو اول خو خدای وکړي دا زموږ نظر چې موږ ورکو برعکس ثابت شي دا وربند دایمي شو ما کتي نشو بیا په افغانستان او پاکستان کې یو واجب په افغانستان کې نه په پاکستان کې را دیو چې مسلمانان ور په ویلو کې ونه لمبيږي او پاکستان خپل د دورنګ پالیسي الله افاخي سروان صاحب حق ویل چې په پریکول دي د جېب پریکول دي کزه حق تر تو وایم دا وربند چې دوی وسکړي دي دا ما کتي که په ترکیه کې جلسه وشي هم کپن ارزا چې جلسه وستر سوچ پاکستان خپل دورنګ سیاست ته افغانستان په مقابل کې خپل دورنګ سیاست ته تغیر ورنه کی او خپل دا دورنګ پالیسی نور په خپل دا دورنګ پالیسی پر د افغانانو څخه دوی وانه کی زه خوشبینه نه مې دی نور وربنته خو بیا دې خدای وکړي چې زموږ دغه نظر بر عکس ثابت شي یو څو وربن ما به انتر راشي زموږ د دوی په مابین کې وروري راشي تاسو معلومه ده پاکستان هغه دولت ما مخکم تاسو ویلی و پاکستان هغه دولت چې کلیه دوی خپل خوري او پوسټ کې پر ما وتاره غورځي پاکستان باندې موږ درې حق د همسایتوب درلوده یو د بشر حق یو د ګاونډیتوب حق یو د مسلمانۍ حق دغه درې سره حق پاکستان نه دي پردای کړی دا خدای دی کدی کزاین ته نه دی سم دی نه غواړي ک امریکا ته نه دی سم دی نه غواړي کوروسته نه دی سم دی نه غواړي کچنته نه دی سم دی نه غواړي که اسلامي مملکو چې سعودي ته نه دی سم دی نه غواړي اصلا دی دا چې حکومت په افغانستان کې غواړي چې هر خبره کیږي باید د پاکستان سره مصلحت وشي نو زه په دې خوشبینه نه یم
ډیر مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې وس په ورشو درنو ملبنو ته لمړی استاد استانی صاحب تاسو دې احمدی صاحب خبري واوریدي دی وای چې یو پښتنه د په خبرو کې پیدا شو هغه دا چې وای د طالبانو حکومت له نورو غونډیانو سره مشکل نه لري ولې له پاکستان سره مشکل لري کدا هم کې زیاته کو حال دا چې مخکې خو تور دا و چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي نو دا ولې دا سیسو
زه بخښنه غواړم چې دا یو وګړي شرح ته ضرورت ده که په دې برخه کې ملک سره زیات خبرې وکړي، بل برخه کې د نوبت کم راکړي. موږ د تاریخ په اوږدو کې تقریبا د شپېته کاله او یا کاله راهیسې یو نوی روان په دنیا کې رامنځته شو. هغه دا و چې په 1950 لسیزه کې د مشترک تقویم یو کوشش کېده چې د امریکا او د روسیې ترمنځ، د شوروي ترمنځ دغه هېوادونه خپل ځان ته راټول کړي. دا د وارساو د ناتو د پاکت د پیمان هغه کوشش و، منتها خپله ناتو او وارسا اساس نمونه ښکاري. دا باید د اروپا په ساحه کې محدوده پاتې شوی وای. اروپا ډېر کوچنی ځای ده، هغونه چې هغه هېوادونه شرق و غرب تقسیمول هغه خلاص و. لیکن وروسته دوی راغلل چې د امریکا لخوا د یو سیاست په نامه د کنټینمنت، یعنی د شوروي محاصره کول د جغرافیې نظره کوشش وکړ د نور هېوادونه هم ځان راو. بیا دا نور پیمانونه د سیتو و سنتو دا په دې نامه زیات شول. په هغه وخت کې یو کوشش شو د دوی لخوا چې دغه هېوادونه هغې کې متزلزل کې او هغه د دغه کودتاو له لارې نه وشول. هغې کې ډېر خلک د هغه ته فکر کوي چې څه ورته وایي د مصدق کودتا په ضد چې کودتا امریکایان وکړله، اخواته واړه د شاه محمود خان په مقابل کې په افغانستان کې بیا یو شکل د کودتا درلود. داود خان راغی، بیا نظامي راغلله او ملکی حکومتونه له منځه ولاړه. په پاکستان کې هم اسکندر مرزا و د هغه په مقابل کې هم کودتا وسو. دغه درې کودتا په دغه منطقه کې پله پسې راغلل. ورپسې بیا د جلال بایار و د هغه په ترکیه کې مصدقه، یعنې مستقیم دغه خط ترکیه اوسنی ایران، افغانستان، پاکستان او ورپسې البته په عراق کې هم کریم قاسم کودتا وکړله. دغه کودتاګانې ټولې د لویو قدرتونو خانه کېدلې او دغه د حکومتو شکلونه نظامي کول. او دا باید په غیر مستقیم توګه یا د ناتو یا د وارسا په پیمانو کې دوی شامل شوي وای. اما په نور دنیا کې داسې یو شکل اوسو چې هر وخت چې کودتا کېده دا کودتا پس له یو وخته هغه نظامیان بېرته تلل خپلو قشلو خپلو کارو ته، ملکي خلک راتلل دا هغې ادارې بېرته جوړولې. منتها پاکستان کې داسې کار وسو چې پاکستانی نظامیان بېرته ولاړل، نه هغه د سیاست په صحنه کې عمل له هماغه وخت تر اوسه پاتې دي. په یو ډېر ظاهري شکل سره یو څو نفر راولي، یو پارلمان سب پارلمان کې قومي اسامبله او دا یو شکل دی هغه لري، د عرفي او غیر نظامي حکومت لري. اما نظامیان د پاکستان هیڅ وخت ونه وتل د سیاست صحنه نه. په عین وخت د پاکستان موجودات د هند په مقابل کې هغه په جنگي حالت کې پاتې شو او د نظامیان لپاره د یو نو ضرورت و که مشروعیت نو ضرورت و چې نظامیان باید په سیاست پاتې شي. تر اوسه پورې دوی له منځه نه دي تللي. نو د هغه په خاطر دا چې نن په پاکستان نن په افغانستان هم لکه یو بل ورځ په کشمیر ده او بل ورځ دا ده او بل ورځ هغه، دغه ټولې بهانې دي. بیا البته چې روسیې شوروانو راتګ افغانستان ته دوی ته بهترین فرصت شو. د دې په خاطر چې پاکستان اصلي تعریف چې دغه تعریف که څوک ښه غوږ ورته ونیسي په دقت سره، بل هېڅ شي ته ضرورت نشته. پاکستان یو هېواد نه ده، پاکستان یو سیاسي یو نظامي ساختار ده، یو نظامي ټولنه ده چې دغه ټولنه یو مصنوعي ملت خپل شاته راکشوي. یعنی پیوز دې نظامي برخه د یو حکومت او د یو دولت برخه دلته بره هسته. یعنی په پاکستان کې ټول کار نظامیان کوي، هغه د ملت مصنوعي ملت نوم هڅ بهانه ده. نو د هغه په خاطر باندې د نظامیانو خصلت زیاته ده. هغوی خو فرض کړه که تاسو سیاسي نظامي صاحب منصبي هست، پس د سولې نه د جنگ وخت به تر ده ریس په جنگ کې تاسو خپل قدرت او شجاعت کوډلتي په جنگ کې تاسو مدالونه خپلې په جنگ کې تاسو ماش دی چې دغه ټول فائده او ګټه چې د دې په جنگ کې نو دغه خاطر د دې خپل وجودي ضرورت ایجاب دي کې پاکستان باید همیشه په جنگ کې تدریس پریس که په سوله کې سي
بله
پاکستان خو ته نظامیان ته ولید نه کوي تخریب کوي په سوله کې د دې نه باید دا جنگ همیشه دوام ولري.
یعنی تاسو وایئ چې دا چې د طالبانو حکومت له نورو ګاونډیانو سره مشکل نه لري او له پاکستان سره لري د دې علت دا دی چې د پاکستان په پاکستان کې نظامیان واکمن دي او هغوی جنگ غواړي. یعنی په دې کې تاسو د پاکستان دا تورونه نه منئ چې له افغانستان لخوا د دوی ته مشکل ایجادی شي؟
نه په هیڅ صورت سره نه. دلته آتا که طالبان پا افغانستان که وغ واری هم اغیه نلری پا دیتی به افغانستان سر بیا علاوه پا دغ نور لو لو خیانتون و تیور سرزی و لو ترین خیانت لافغانستان سر استاد ربانی کایده تی هغه افغانستان تقریبا روسا اغیه تا پاکستان تا مقابل که خلی سلا که دمونگا طول درنی وصله ور کرده تیاری ور کرده هوایی قوای ور کرده یعنی د افغانستان لاس پښې وتړلې. بیا یو بل خبر هم په دې کې بخښنه غواړم چې اضافه کړم. بیا همغه رباني چې دغه خیانت د افغانستان په مقابل کې وکړ بیا له ایرانیانو سره ودرېد چې ایرانیانو تهدید کوو د طالبان وخت کې په افغانستان حمله وکړي څنګه سره راغو ولاړو استاد رباني ولاړو چې د ایران مشرانو ته ویل چې مهرباني وکړي په افغانستان حمله وکړي. یعنی که د افغانستان په تاریخ کې له واقع دا د موږ د پښتو دری او تاجک پښتون دا مسائل دي.
بله خیر دا بیا اوس یو بل موضوع ده. ډیره مننه سلامت اوسې. مخته دې چې اوریدونکو ته ورسو هیله ده چې دوی هم یو څه انتظار وباسي. یو ری یو پښتنه له اندر صاحب څخه لرم. اندر صاحب قاری صاحب پښتون ول چې په افغانستان کې چې د هر چا حکومت راغلی دی پاکستان ورسره ستونزه درلوده چیر جمهوریت هم ورسره ستونزه درلوده او د ځینو مثلا یو لیکوال ده په نامه د سانا عالمه د نن په عرب نیوز کې یو لیکنه خبره شوې ده. دا وایي چې له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره د پاکستان ستونزه اصلا د یوازې په دې پرې نه رالنډیږي چې هلته ټي ټي پي غړي شته یا نشته، بلکې پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست د دوی په کنټرول کې وي. همغه څه چې په بري اعظم دي کې د هند په لویه وچه کې کله انګریزان ولدو د افغانستان خارجي سیاست د هغوی په لاس کې او په کنټرول کې و. پاکستان هم غواړي چې د هغو د جانشین په توګه ووسي او د افغانستان خارجي سیاست کنټرول کړي چې له چا سره اړیکې ولري او له چا سره یې ونه لري. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟
زه خو له دې خبرې سره تر ډېره بریده پورې موافق یم. د هغې یو اساسي وجه هم دا دی چې زه اصلا د تیر ځل هم د طالبانو تحریک همدارنګه مجاهدین هم او دا اوس طالبان هم چې د پاکستان په غېږه کې لوی شوي وو او تر ډېره بریده تاسو ته معلومه ده چې اوس د جګړه هم د معلوماتو ده او د تا یو څوک چې شل کاله دی یو چا په غېږ کې لوی شوی په یو وطن کې لوی شوی د هغه په اړه باندې ټول معلومات لري. نو څنګه کولی چې سړی ووایي چې دی د هغه سړی نه دی یا دی له هغه سره هېڅ اړیکه نه لري؟ د پاکستان دا بیله خبر ده چې پاکستان له افغانستان سره د دښمنۍ ولې پالي او څنګه پالي او څه خبره ده؟ دا بیله ده. البته په دې اړه باندې بېخي مونږ طالبان حتی له پاکستان نه دومره بیلولای نه سو. طالبانو هم په دې څلور کاله خپلې اړیکې له پاکستان سره دغه تعریف نه کړی. له پاکستان سره څه شی دی؟ لاس پوڅه یې دی، غلام دی، مستقل انسان دی.
سوال بل شی و سوال دا و چې آیا د پاکستان اصلي مسله یعنی د اختلاف د افغانستان له هر حکومت سره دا ده چې لکه دا اوس ټي ټي پي مسله ده، پخوا هم شاید دغسې مسایل ول، او کنه پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست په کنټرول کې وي؟
نه، زم دا وایم پاکستان همیشه غواړي چې افغانستان یې خپل د نفوذ ساحه او د پاکستان په دلته د زبر ځواکونو هغه لوی پروژې چې عملي شوی دی د پاکستان له لارې عملي شوی دی او هر وخت د افغانستان سیاست تفویض شوی دی دوی ته تفویض شوی دی. دا اوس هم موجوده وضعیت هم همدغه دی چې پاکستان له لارې د افغانستان ټول مسایل چینل کیږي که د پاکستان خوښه نه وي په کومو اړیکو کې په هغو اړیکو کې درد راشي. یعنې دا
البته په دې برخه کې شکونه شته چې تاسې وایست دا ځلو پخوا ځلونو یو فرق شته کم فکري په تیرو ځلونو کې ټولې مؤسسې په پاکستان کې وې چې په افغانستان کې ناکراري وه هر څه د پاکستان له لارې کېدل مرستې د پاکستان له لارې راتلې د افغانستان لپاره سفارتونه په پاکستان کې و دا ځل تیرو ځلونو سره شاید په دې برخه کې ډېر فرق وي. خو په دې اړه خبرې کوو خو دوه اورېدونکي لرو چې ډېر منتظر پاتې دي اول دوی ته ورځو مهرباني کوئ.
اسما سروان صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته
سلامات اوسئ. اتل صاحب مهرباني کوئ.
خدای دې خوشاله که سروان صاحب یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه. محترم اسما سروان صاحب د پاکستان سره د افغانستان اړیکې زما په فهم فکر ما خپل په شخصي نظر هیڅ کله نشي جوړېدلې ځکه پاکستان همیشه د افغانستان د خلکو پر ضد جګړې راخېتي. دا اوس تاسو وګورئ دا مسلمانان دلته په کندهار ولایت کې مثلا په هلمند ولایت کې د دوی خورانه د کښتو کروندو وخت سروان صاحب محترم دلته مثلا انار رسیدلی دي دا د بخیر دروازه بند کړی دي. اسما سروان صاحب پاکستان همیشه د افغانستان دغه څخه غلط استفاده کړې ده. زما خپل پر حکومت دا موږ د سروان صاحب چې بیدار اوسي پاکستان ډېر چې بعض حکومت لري زوم دا په خوږو خبره خطا نه بچ خدای نه خطا د پاکستان سره زموږ د افغانستان دوستي نه ذکر دی سروان صاحب محترم.
مننه کور ودان. بل اوریدونکی مو فکر کوم چې عبدالله صاحب دی مهرباني کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دی ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ مهرباني کوي.
زما خپل شخصي نظر دا دی چې افغانستان اوس مهال یو با امنه هیواد او له ګاونډي هیوادونو خاص کر له پاکستان او ایران او نورو هیوادونو موږ دا تمه لرو چې موږ مداخله ونه
کړو. اما خو هم بیا وایو چې د افغانستان له خوا دې مداخله نه کیږي په دې کې بیا څه وایست
د افغانستان له خوا هیڅ څه وړاله نشته چې چا کې مداخله وکړي ځکه چې موږ اوس یو متحد او یووالي حکومت لرو په امن کې ده ولس په امن کې ده حکومت په امن کې ده له ټولو نړیوالو او له ګاونډیو نه موږ غوښتنه کوو چې موږ مداخله ونه کړو او مخ خپل کار ته پریږدي او موږ هم د چنه کوو چې مثال د نورو هیوادونو کې موږ مداخله وکړو.
صحیح ډېر مننه سلامت اوسئ. اوس به بیرته ورشو درنو میلمنو ته. پیشان صاحب اتل صاحب ویل وایي باید د طالبانو حکومت د پاکستان په خوږو خبرو خطا نشي د استانبول خبرې دي څه فکر کوئ چې په دې خبرو کې پاکستان دې چی شي په لټه کې دی له طالبانو څه ډول تعهد غواړي چې فکر کوي ممکن د دوی په ګټه نه وي؟
زه فکر کوم پاکستان د طالبانو څخه ټول هغه تعهدونه لري چې د غوي یعنی د پاکستان په ګټه دي البته د کاغذ پر مخ بنيي دغه ډول غونډې چې جوړیږي دا صرف د ملتونو د چیرېستلو د دواړو خواوو د افغانستان او د پاکستان د ملتونو او هغه پښتانه چې د پر ذکر شي اخوا ته پراته دي د غو د چیرېستلو لپاره دا یو نمایش دی چې دی ورکی نمایش څه کزه ورته وایم چې دا غورستی بیرګه تاسو وګوري په دوه کې دی په خطر کې سره راټول سول چې جنې خلک فکر کوي چې دی هوکرانیک لاسلیک کې په داس سره چې د هوکرانیک متن اصلا وجود نه لري او دی یو اعلامیه څلور ماده یې یا پنځه ماده یې اعلامیه خبره کړه هغه امضا کړو په داس سره چې هیڅ معمول نه دی په
امدا شین چې په دې پریکړلي کې ارڅ چې بولی یو هوکرانی کې بولی په دې کې چې څه اعلان شوی دی آیا دا به فکر کوي چې دواړه خواوې عملی کړی شي او که شک لري؟
تاسو ګوري دا یو ډیر مفصل بحث ضرورت لري ما مخکې یادونه وکړله چې که موږ دې ته وګورو چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي، بیا موږ پوهیږو چې دغه ډول پریکړې او دغه ډول تعودونه دا اصلا زموږ د راتلونکي یا زموږ د خوندیتوب یا زموږ د امنیت ضمانت هیڅکله نسي کولای. مخکې یادونه وسوله چې ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې پاکستان که هر حکومت یې دی غواړي چې هغه حکومت ټولې بهرنۍ چارې یا بهرنۍ سیاست په خپل واک کې ولري، دا د ستراتیژیک ممکن دی یو برخه ده. نو هغه که طالبان یې او که هغه که جمهوریت او که هغه د هغه څخه مخکې د مجاهدینو ډلې وي، کله چې دغه شی ورسره ومنل سي د پاکستان وکړي یا د پاکستان اهداف یو ځای دوی فکر کوي چې ترسره سوله. نو اوس که موږ یو مقایسوي تحلیل وکړو، دغه اهداف چې د جمهوریت په وخت کې، جمهوریت د ناټو په حضور کې، د نړیوال ټولنې په حضور کې او د هغو د ملاتړ په شتون کې ونه سوای کولای چې دغو اهدافو قرباني نسي، او وخت په وخت دوی د ډېر ضعیف پیسلا سره برخورد سره د پاکستان پر وړاندې باندې عکس العمل شوی و یې نه سوای کولای چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي. نو څنګه کېدای شي چې اوس په افغانستان کې یو داسې ډله حاکمه ده چې هغه نه نړیوال مشروعیت او ملاتړ لري او نه د خلکو په رایه راغلې ده او نه د خلکو په خوښه باندې حکومت کوي، او د هغه تر څنګ نورې ډېرې ستونزې د جمهوریت په پرتله نور په افغانستان کې همدا اوس رازیږېدونکي دي، دوی وکولای شي چې د پاکستان د دغه اهدافو مخه ونیسي. نو په دې خطر باندې زه وایم چې دا ناممکنه ده، ځکه چې هوکړه لیک چې کیږي یا تعهد چې کیږي هغه د دوو حکومتونو ترمنځ کیږي.
البته هغه چې تاسو له جمهوریت سره مقایسه کوئ، بیا ممکن یو څوک بل ډول مقایسه کوي. په جمهوریت کې ولسمشر مثلا یو قومندان نشي لري کولای، لیکن دوی چې یو وزیر سبا ولسوال مقرره یې یا هغه وخت کې ډیر ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه وي، لیکن وس دوی وایي چې له شرق تر غرب، له شمال تر جنوب ټول ساحه په کنټرول کې لري، نو لزکه له دوی نه توقع شاید زیات وي.
دا که هر څه وي زه دا منم چې په جمهوریت کې ستونزې وي، اما حداقل خو یو مشروع نظام وو، هغه کولای شوی چې په ملګرو ملتونو
مشروعیت جلا ده، لیکن عمل مسله ده، خبره دی عمل ده چې عملا دوی که چیرته وغواړي یعنی پاکستان غوښتنه کړی سي عملي کړی شي. تاسول چی په لاره مخه نشینه، بلکې د پاکستان څوک وسلوال راتل افغانستان ته نو چای مخه نشینه بلای، لیکن دوی فکر نه کوي چې دوی د جمهوریت په مقابل کې په دې برخه کې قوی دي، که وغواړي چې له افغانستان وسلوال او خواته ونوړي دوی شاید مخه ونیولای شي.
یواز د وسلوال خبره نه ده، دا ما مخی ادون وکړه، دا وسلوال چې د پوجي چورنی کې د پاکستان د جوړیږي او بیرته د منځ زیدا دا د لوبي د پاره فیصله سره یو 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 نمایشت دی، او دوی خپل اهداف د پاره د وسیله ده. دا به پریږدو، مهمه دا ده چې دوی د یو داس چا سره په تقابل کې نه دي چې هغه د یو حکومت حیثیت ولري په نړیوال سټیج باندې. کله چې په ملګرو ملتونو کې مثلا خبرې کوي په نړیوال غږ ولري، ته باید د یو حکومت چې خلک ستا خبرو ته غوږ ونیسي. په داسې حال کې چې اوس په افغانستان کې داسې یو څه نشته، بلکې دا هم فرض کو چې په عملي توګه د عمل په ډګر کې طالبان کېدای شي ستاسو په وینا باندې پیاوړي وي. دوی کومه ټکنالوژي لري؟ دوی کومه وسیله لري؟
نه منظور مې نه چې د پاکستان په تناسب قوی ده، منظور مې دا چې په خپل په داخل کې دوی نسبتا ساحه په کنټرول کې، جغرافیه په کنټرول کې لري نسبتا جمهوریت ته. له دې نظر مې
دا شان که وګورو دا د پولو کنټرول او د پولو څخه او خو دی خاطر ځان نه د ترګرو ډول نه تاګور تل د ټول په ټکنالوژي او په وسایلو باندې کیږي. دا په دوه طالبان باندې نه کیږي، ځل ته ودرېږي هغه په ټاکول نور به خبره خلاص شي.
بله ډېره مننه. ما په فایل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډیورن کرښه تر 2400 کیلومتره اوږده ده او همیشه دا ویل کېدل چې د دې کنټرول سخت ده. مننه، سلامت اوسې. لیکن یو بل موضوع چې زموږ بل اوریدونکي ورته اشاره وکړه چې د اوریدونکو پښتنې پاتې نشي، نه فکر کوم چې عبدالله هم دې ته ورته خبرې درلودي. استاد ستانیزه، که فکر کوي که خبرې ده د طالبان او د پاکستان ناکام شي، یا هغه ژمنې چې په د دوحه په مذاکراتو کې شوي دي هغه عملي نشي، فکر کوي چې بیا به د دوی ترمنځ جګړې پیل شي؟ د پاکستان خو ظاهرا یو اساسي غوښتنه ده چې د افغانستان لخوا دي په پاکستان کې حملې نه کړي، یا شاید هم دا چې په پاکستان کې دي چې حملې نه کړي، ټي ټي پی به له حملو لاس واخلي د طالبانو په خاطر، او که چیرته لاس وانخلي او حملو ته دوام ورکړي بیا هم د جنگ احتمال شته؟ او که دی اوریدونکو څو اوریدونکو وویل چې بیا احتمال نشته، ګمان نه کوي چې بیا د پاکستان په افغانستان حمله وکړي؟
په بخښنه سره زه فکر کوم چې لکه ما مخکې اشاره وکړ، پاکستاني اقتصاد ډېر خراب وضع کې ده. تاسو تقریبا 200 میلیون نه زیات خلک په یوه ډېر کوچني هېواد کې لري، او
هغه ځان
مړولی.
بله،
نو اوس خبر دلته ده چې دغه کار یعنی منطقي نظر ګڼل شي دې کې تضمین شته چې پاکستان به بیا په افغانستان حمله کوي. په همدغه بهانه چې وشي وکړه بیا یې هم کوي، د دې په خاطر چې د نظامیانو لپاره باید لار د عاید وي، او هغوی د افغانستان د طالبانو د امارت د مشروعیت نه درلودلو او په رسمیت نه پېژندلو لمخنه په دغه باندې حسابي چې دا به باعث د دې چې نړیوال د دوی څنګ کې ودرېږي. منتهی صرف نظر دی چې نړیوال د دوی څنګ کې ودرېږي که ونه درېږي، خپل پاکستانیان هغه نه لري. یعنی دا اوس هم چې دوی وایي چې له افغانستانه په دوی باندې حمله شوې ده هم درست نه ده، او له دې وروسته هم بیا کوي. زه فکر نه کوم چې په دې وازه کې تغییر راشي، منتهی یو د تعامل دی فرصت دی یو دوه میاشتې درې میاشتې.
بله ډېره مننه. اندر صاحب، د سره لدی چې دا د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او له غرب سره یې چندان ښه اړیکې نشته، او لکه څنګه چې پیژان صاحب ویل نامشروع حکومت دی، لیکن په دې جنگ کې نړیوال تر څه حده پورې دی د پاکستان سره ودرېدل، یا د پاکستان دریس تایید کړ؟ تاسو خو کوم څه تاسو ته تر سترګو شوي دي او کنه؟ ما ویل سره لدی چې ویل کېږي چې د طالبانو حکومت نامشروع ده، له ډېرو هیوادونو سره اړیکې هم ښې نه دي، د خپلو پالیسیو په خاطر هم له سختو انتقادونو سره مخامخ ده، خصوصا د ښځو په برخه کې. لیکن پاکستان یو داسې هیواد دی چې له ډېرو هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، نفوذ لري په نړۍ کې. د افغانستان او پاکستان په دې جنگ کې د نړۍ هیوادونو تر څه حده پورې د پاکستان ننګه وکړه؟
نو ننګه به نوره څنګه یې چې د کابل په زړه باندې بمبار وشي او هیڅ نړیوال هیواد د پاکستان ملامت نه کوي. داسې یو کمزوری هیواد تاسو په نړۍ کې لرئ چې هغه د بمبار شي او هیڅ نور په نړیوال استازولي دي ولري، او هغه د خبره ونه کړي، یعنی نوره نړۍ د خبره او چوپ پاتې شي ودي وایي چې ولې دا هیواد بمبار شو.
نه خو تاریخ مخکې چې طالبانو په ډیرو ولایتونو کې په پاکستان حمله وکړه، پیغه باندې هم عکس العمل شولې شوې. یعنی کدی دوی غندل نه دی دغه کوم ملاتړ خو نه دی کړی کې کړی دی؟
نه نه، ګوره د طالبانو وجود ګوره دا نه مشروعیت خو همدا معنی لري، ترستی پیښې دی او کیږي به دغسې. وخت له وخت سره غندل شوي دي. یو یو نظام را ولاړېږي له خپل مشروعیت سره سره چې هغه ولسي او بهرنی مشروعیت لري، بهرنی استازولي لري، هغه را ولاړېږي په یو بل هیواد داسې بمباروي، د هغه زړه بمباروي، او یو وار نه دوه وار نه هر وخت یې بمباروي، او ډرون د تا په سر باندې دوامداره ګرځي. د دې څه معنا دی؟ یعنی که دا افغانستان په نورو هیوادونو کې مشروعیت استازولي درلودی، نړیوال مشروعیت یې درلودی او استازولي یې درلودی، لږ تر لږه دغه دغه اعتراف خو به یې کړی و. بله خبره ده، دغه د داسې بې صرفي بمباری چې لومړۍ ورځې کېږي، دا خو وروستۍ ورځ نه ده چې افغانستان بمبار شوی دی، څو ځله مخکې هم بمبار شوی دی، په ګڼو ولایاتو کې بمباری وشوې، ډرون هم بمباری کوي. دغه د نه مشروعیت د همدې معنا ورکوي، دغه نه استازولي له نورې نړۍ سره نه اړیکې د همدې معنا ورکوي. سپما باندې به خلک بمبار کوي، بی نه نه په نړیوال امنیت شورا کې څوک لرم چې غږ راته پورته کړي چې ولې په ما باندې دغسې بمبار وشو. نو نورې نړۍ ولو که دا اوس پاکستان دومره دا خپله د پاکستان دا جرأت چې کابل بمباروي، د افغانستان زړه بمباروي، د افغانستان مرکز بمباروي، دا خپله همدا معنا لري چې افغانستان منځوي دی، هم له سیاسي پلوه منځوي دی، هم د افغانستان له داخله داسې یو مشروعیت نشته دی، دا یو ملي زعامت نشته دی چې داسې په یو حکومت باندې راټول شي. سره له دې چې د طالبانو له همدغه وجود نه هم پاکستان ګټه اخلي. پاکستان د افغانستان ډېر په دغه بمبار کې ډېر کسان شهیدان کړل، مګر طالبانو د نه سیاسي بصیرت له امله 15 عسکر کښته پورته کول چې ګواکې دغه د جګړه موږ وګټله او موږ دغسې پوستې ونیو دي پلان، د دې په ځای باندې چې خپل مظلومیت وښيي، هغه مظلومیت یې هم ونه ښودل. نو او بل چې مظلومیت وښيي څه به وښيي؟ نوره نړۍ کې تا استازولي نه لري، ته منځوي له نور نړۍ سره د اړیکې نشته دی هر وخت، یعنی ستا لپاره به نور څوک غږ پورته کړي.
صحیح، ډېره مننه پیشان صاحب. د ټاکل شوی دی چې په د استانبول په خبرو کې بیا د خپلو هغو تعهداتو لپاره چې دواړو خواوو په قطر کې کړي دي او یا ممکن په استانبول کې وکړي، د یوه میکانیزم یادونه هم شوې ده. که میکانیزم جوړیږي په څه شکل به جوړیږي؟ څه فکر کوئ چې په څه شکل به هغه د دیوربندو یا د سرحدي سرغړونو څارنه کوي؟
زه بیا وایم چې زه خپله د یو فرد په توګه باندې دا چا په توګه باندې دا چارې څارم، زه ډېر خوشبینه نه یم، اما دا به یو معجزه وي چې که موږ یو هیله وشو او داسې وګڼو چې دا به د ستونزې حل وي. نو زما په نظر باندې تر ټولو مهم دا دی چې په دې کې نړیواله ټولنه، نړیوال اړوند سازمانونه را داخل سي او د دې دواړو څخه دا ضمانت واخی چې دا سپیش به په راتلونکي کې بیا نه تکراری. په داسې حال کې چې زه په دې باندې ښه پوهېږم چې لکه څنګه چې د باس ګډونوالو یادونه وکړه، افغانستان نور په نړۍ کې منځوي دي او نړۍ ډېر کافي نور مشکلات لري چې افغانستان ته پام نه دی، البته پاکستان ته هم پام نه دی. خو بیا هم که موږ مقایسه وکړو په دغه دوه دوه اړخونو باندې، د افغانستان دریځ په دغه برخه کې اصلا پر صفر باندې موږ حسابولای شو. مخکې ما یادونه وکړله چې داخلي مشروعیت نه نړیوال مشروعیت لري او نه خپله پوه و ظراحیت لري. او بل داسې یوه ډله ده چې هغه د پاکستان په غېږه کې روزل شوې ده، اوس هم د اکثره وړپړو طالبانو کورونه د پاکستان په زړه کې دي، د پنجاب په زړه کې دي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. ستانیسی صاحب، ستاسې په نظر ولې د خبرو د بل پړاو لپاره ترکیه انتخاب شوې ده؟ ترکیه له طالبانو سره نږدې ده که له پاکستان سره؟
تقریبا دواړو سره په مختلفو دلایلو. له افغانستان سره خو موضوع دا ده چې تکر دوستانو هم اشاره ورته وکړله، د طالبانو د نظام رسمیت مشروعیت نه درلودل او د نړیوالو ټولنو لخوا نه په رسمیت نه پیژندل باعث د دې کېږي چې دغه طالبان په نړیواله سطحه باندې هغه ونه لري فرصت ونه لري جای ونه لري نور هوادوت چې دوی مخ وړي هغه لغنه محروم ځان محروم ساتلی نو دغه دا موضوع بستره ورته کېږم د فیصله اسلامي نړۍ ته بل موضوع دا چې امریکایان تمن له طالبانو سره هر څه ارتباط لري د خپلو نزدېترینو متحدینو له خوا په منطقه کې در خپل پالیسی مخ طبیعي ډېر امکان لري حتمي ده چې امریکایان د در علاقه مندي له مخې نه هغه دوه هیوادونه چې ترکیه دی او یا قطر دی چې امریکایان ته ډېر نږدې دي دا ممکن دا راته معلومه نه ده چې دغه اتکار به عمل د چالخانه صورت نیولی ده منتها واقعیت دا ده چې دا د امریکا ته نږدې اسلامي هیوادونه دي یا حکومتونه دي چې په هغه کې باید همدا موضوع فیصله کېږي بهترین کاندیدان به همدغه دوه هیواد دي
ډېر مننه اندر صاحب که ډېر لنډ راته ووایس آیا تر دې جګړې چې په وروستیو کې وشوه تر دې سخته جګړه کله هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې وه پخوا
نو رسنۍ آزاد رسنۍ نشته د یو سانسور دی هر سانسور دی یوازې موږ هغه څه وینو چې طالبان په خپل خوښه باندې خبروي موږ نه پوهیږو چې دا جګړه
څه البته نه نړیوالې رسنۍ هم وایي یوازې دوی نه وایي چې جګړه څومره سخته وه د تاسو که څه آژانسونه وګورئ نو وایي چې دا د دوی ترمنځ تر ټولو سخته جګړه وه چې تر اوسه شوې ده
په افغانستان کې تر ټولو لومړی او تر ټولو سخته ده همیشه کاری خصوصي په غسري
ځای باندې افغانستان خبره نه ده د پاکستان خبره هم ده دا راپورونه یوازې له افغانستان نه له پاکستان له خوا هم ورکول کیږي که اخم فکر کوي چې
نه نه زما مطلب دا ده چې دلته چې کومې جګړې ته خلک تیار ناست او همدغه سي تصویروي او راځکوي نو سړی واقعیت ته لاسرسی نشي درلودلی تر څو پولیس په افغانستان کې د رسنۍ همدغه
په یادم دي تر دې په افغانستان او پاکستان ترمنځ تر دې مخکې کومه سخته جګړه شوې او په یادم ده
د قومندان جوړور چې پکې امغه جګړه او ګڼې نور په سرحداتو کې جګړې وي خو دومره ډېرې نه وي داسې ډېر نه
چې هم زمانه د پلاسو ولایتونو کې دا په دې حساب باندې شاید دا پراخه وه پر حال ډېره زیاته مننه کور ودن رحمت الله اندر د سیاسي چارو نظر خاوند ډاکټر زمان ستانیزی په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد او عزت الله پیژان د کابل پوهنتون پخوانی استاد چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی
غم جام جام غگے غم پل پل روانیم گام گام غگے غم پل پل روانیم گام گام غگے غم گٹ گٹ غگے غم جام جام غگے غم پل پل روانیم گام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم
زلفی